د مخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نیم ساعت خبرونه ته مو زه مجیب حبیب زای ارکلای کوم. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. ملګرو ملتونه ویلي طالبان ورسره ژمنه کړې چې د افغان نجونو پر مخ به د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. په بلخ، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې تر دې مخکې هم نجونو ته اجازه وه چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو د هېواد په ډېر شو نورو ولایتونو کې لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. په بلخ کې ښځینه زده کوونکي له طالبانو څخه غواړي
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډیر خوشاله یو، هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته تللی. په دغه سفر کې به پر کومو مسایلو تمرکز وي؟ طالب ویان زبولا مجاهد.
سفر مو خدا د سر دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې او کی سي، همداراز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې سي.
د مشرانو جرګې و غړي وای د طالبانو له خوا ګواښل کیږي.
موږ طالب راسي سوله وو کی سواد وو کی او چې طالب رانه تمام خلک تعدید یي.
که وخت وو پر ځین نور موضوعات هم راپورونه لرو چې خبره بشي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه له اجمل اند واوري.
په کندهار کې د پرونی برید د قربانیانو مړینن په ډله ییز ډول خاورو ته وسپارل شول. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي ویلي دي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډېر زر به له شپږمو تر دولسمو ټولګیو پورې نجونو ته ښوونځي پرانیزي، او د برطانیا صدراعظم هغه کلیسا ته د ګلانو ګیړۍ یوړې چې د پارلمان یو غړی پکې د چړو په ګزارونو وشل شوی و. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په کندهار کې د پرونی حملې د قربانیانو مړي نن د خار په اتمه ناحیه کې په ډله ییز ډول خاورو ته وسپارل شول. د کندهار خار په امام بارګاه جومات کې د جمعې د لمانځه پر ګډونوالو برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه، لږ تر لږه اووه څلوېښت کسان ووژل او شاوخوا اویا نورې ټپیان کړل. د جنازې د مراسمو یو ګډونوال حاجي علي ازادي راډیو ته وویل دا د بریدونو هدف د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د نفاق جوړ ولدی.
دا کارونه شروع کړی چې موږ په مسجدو کې دا کار وسی. اهل سنت موږ وغندو چې مثال اهل سنت دا کار کوي، د اهل سنت په مسجدو کې دا کار کوي چې اهل تشیع داسې وکړي.
دا کندهار امنیه کمانډان عبدالغفار محمدی وای د دې پیخي پاړه څیړنې پیل شوې او زیاتایي چې د بریده عملانو ته به سزا ورکړل شي. له دې بریده وونه مخکې په کندوز ښار کې هم د شیاګانو پر یو جماعت ورته حمله وشوه چې لزګونه په کسان پکې مړه او ټپیان شول. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډېر زر به د شپږمو نه تر دولسمو ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د رپورټ له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف مرستیال مشر عمر عبدي چې تېره اونۍ په کابل کې وو د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان په پنځو ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اروزګان کې لاله مخ کې نجونو ته لیسې پرانیستل شوي دي. ښاغلي عبدي ویل د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې دوی حکومت تر شپږم ټولګي د پورته نجونو د زده کړې دوام لپاره پر یو پلان کار کوي چې په یو یا دوه میاشتو کې به بشپړ شي. دا طالبان حکومت اعلان کړی چې د اریانا افغان هوایی شرکت کامی اروپیایي شرکتونه د کابل ته له کابل خپل الوتنې په عادي ډول بیا پیل کړي. دا پریکړه وروسته لاغه کیږي چې پیایي په خپلو چارو کې د طالب چارواکو د لاسوهنو په پلمه کابل ته الوتنې بند کړي. له دې مخکې طالبانو له پیایي او کامیر شرکتونو غوښتي و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بیې چې $3000 ته لوړې شوې وي پخوانۍ کچې ته راټیټې کړي. د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند سرپرست وزیر ملا حمید الله خونزاده پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر او د هوایي شرکتونو د استازو په غونډه کې د دې الوتنو د عادي کېدو غوښتنه وکړه. د بیان له مخې غونډې همدار اسپریکړه وکړه چې د ټکټونو بیې باید بیرته عادي شي. د برتانیا صدر اعظم نن هغه کلیسا ته د ګلانو ګیړې یوړي چې د پارلمان غړی ډیوډ ایمس پرون د چړو په گزارونو پکې وشل شو. له بوریس جانسن د سره د کورنیو چارو وزیره او د اپوزیسون د کارګر ګوند مشر هم ملګری وو. پولیسو د جانسن د محافظه کار ګوند پر غړي برید تروریستي عمل بللی دی، ویلي دي چې ښایي دا د افراطي اسلام پالو کار وي. دا روسیې د جنوب په یو زندان کې له بلوا وروسته ویل کېږي چې هلته نن شنبې وضعیت آرام دی. دا بلوا پرون د شمالي اوسیتیا د مرکز ولادي قفقاز په یو زندان کې پیل شوه. تاس خبري اژانس په شمالي اوسیتیا کې د بشري حقونو د یو څېړونکي تیمرلان تګیوف له قبله خبر ورکړی چې نوموړی وایي په دې بلوا کې څوک نه دی ژوبل شوي. تګیوف زیاتوي چې ټاکل شوي د زندان چارواکي نن د بندیانو له ځینو استازو سره وګوري. او روسیې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څلورو ساعتونو په ترڅ کې 102 کسانو د مړینې خبر ورکړی. د کرونا د وبا له پایله دا لومړی ځل دی چې په یوه ورځ دومره ډیر کسان د دې ناروغۍ په نتیجه کې مري. د کرونا پر ضد د مبارزې ادارې همدارس په څلورو ساعتونو کې له 3.5 د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی. په روسیه کې تر اوسه نږدې 8 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي او د مړینو ټول شمېر یې له 222 زرو اوښتی. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
مخکې له دې چې د هوا د حالاتو اټکل درته وړاندې شي، باید یاد کړم چې په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې موږ د راپورونو لړۍ پیلوو. د هوا حالات به وروسته واورئ. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نیویارک خبر اعلانو ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د نجونو ښوونځي به په افغانستان کې پرانیزي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې رسمن نجونو ته اجازه ورکړې ده چې له لومړي ښوونځي تر 12 پورې زده کړو ته دوام ورکړي. په دې اړه راپور واوري.
د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی د طالبانو په وینا څرګندوي چې د نجونو ښوونځي به له 6 تر 12 په ټول افغانستان کې ډیر ژر پرانیستل شي. اسوسییټډ پریس اژانس د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د مرستیال مشر عمر عبدی په وینا لیکي چې د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې به مکتبونه پرانیستل شي. تر اوسه طالبانو په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي او په روزګان کې هم نجونې پرېښې دي چې زده کړې وکړي. په مزار شریف کې د الهام صداقت په نوم یو زده کوونکی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډیر خوشاله یو. هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي او نجونې وکړی شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې د نجونو ښوونځي پرانستل شوي وو. د کندوز ښار د سیدرک سیمې د نسوان لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی سنا کاکړ ازادي راډیو ته وویل
ښوونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس خدای آرامي ده، ستونزه نشته.
عمر عبدی چې تیر اونۍ کابل ته تللی وو په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د پوهنې وزیر د ته ویلي وو چې پر یوه داسې پروګرام کار کوي چې نجونې له 6 ټولګي پورته هم زده کړې وکړي او د دې پروګرام پر جوړېدو به له 1 تر 2 میاشتو پورې وخت ولګي شي. عبدي پر طالبانو غږ وکړ چې اوس هم ډېر وخت وشو چې نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي، ځنډ پکې نه راولي. د طالبانو د تیرې واکمنۍ پر مهال له 1996 تر 2001 کال پورې نجونې له زده کړو منع شوې وې او ښځې کارونو ته نه پرېښودې. عبدی وویل چې په تیرو 10 کلونو کې د افغان زده کوونکو شمیر 10 میلیونه ته ورسید چې 4 میلیونه نجونې وي او په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر له 6 زرو 800 ته زیات شو چې د دې پرمختګ سربیره لا هم څه باندې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وو. د عبدی په باور د تعلیم په برخه کې په تیرو 12 کلونو کې لاسته راوړنې باید پیاوړې شي، له منځه لاړې نه شي. دا ځل چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د نړیوالو فشارونو پرې زیات شوي دي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي.
ازبکستان ته د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت تللی پلاوی هلته د ازبکستاني له چارواکو سره پر مختلفو مسایلو لکه روغتیا، ښوونه او روزنه، سوداګرۍ، برېښنا او پر سرحدي سیمو کې پر ګمرکي مسایلو خبرې کړې دي. د دې پلاوی غړي وایي سفر بریالی وو او ازبکستان له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په موافقه رسیدلی هم دی. په دې تړاو خپل همکار ته ورځو او تازه آل ترې اخلو.
د طالبانو په مشهید سرپرست حکومت پلاوی د ازبکستان په ترمیز ښار کې دی او له ازبکستاني چارواکو سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د پلاوی یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل ازبکستاني چارواکو له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ او هوکړې ژمنه کړې او ډاډ یې ورکړی چې هېواد به د بشري مرستو سربیره افغانستان سره په نورو برخو کې هم ودرېږي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت پلاوی چې مشرۍ د رئیس الوزرا مرسال عبدالسلام حنیفي کوي او پکې د اقتصادي او امنیتي سکتور چارواکي شامل دي، نن سهار ترمیز ښار ته ورسېد او هلته یې د ازبکستان د صدر اعظم عمر زاکوف په مشرۍ له لوړ رتبه هیئت سره ولیدل. دواړو لوریو له لومړنۍ لیدنې وروسته په 15 کمیټو کې چې د روغتیا، ښوونې او روزنې، سوداګرۍ، برېښنا او په سرحدي سیمو کې د ګمرکي همکاریو په اړه جوړې شوې وې مفصل بحثونه وکړل او د همکارۍ ډاډ یې ورکړ. د دې ترخوا ازبکستان له افغانستان سره د بشري مرستو سربیره د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګرۍ د پیاوړتیا او پراختیا ډاډ هم ورکړی دی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له دې سفر د ښو پایلو هیله لري.
یو هر اړخیز پلاوی چې په ترکیب کې فرهنګي ټیم د هیواد یو شمیر سوداګر او مهم چارواکي شامل دي ازبکستان ته تللی دی. دا به یو سیاسي، اقتصادي او تجارتي سفر وي.
د طالبانو نوی حکومت واک ته رسېدو وروسته په دې هڅه کې دی چې له خپلو ګاونډیانو، د سیمې هیوادونو او له نړۍ سره د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. له دې کار د طالبانو موخه لومړی د هغو بندیزونو پای ده چې اوس مهال ورسره حکومت مخ دی. تر خوا یې طالبان هڅه کوي چې نړۍ ته وښایي د یو مسؤولو حکومت په توګه چارې مخته وړي او نور اړینه ده چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپېژني او مشروعیت ورکړي. خو له دې ټولو هڅو سره سره د طالبانو حکومت هېڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. طالبان به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې هم یوه غونډه کې جون وکړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي د غونډې ته هم د عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ځي. ښاغلی بلخي زیاتوي د دوی پلاوی به د یو شمېر هیوادونو له استازو سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د مسکو غونډې د ترویکا د تیرو هغو ناستو په دوام کې چې پکې امریکا، چین او پاکستان هم ګډون کړی وو. د دې غونډې وروستۍ هغه د مارچ میاشتې په 13 شوې وه، هغه مهال چې لا جمهوري نظام واکمن و. د غونډې څلورو ګډون کوونکو هیوادونو یوه ګډه اعلامیه کې د اسلامي امارت د بیا راتلو سره مخالفت ښودل. اعلامیه کې دام ټینګار شوی و چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو، نارینه او ماشومانو، قربانیانو او لګتیو د حقونو خوندیتوب ته پام وشي. اوس داسې مهال چې مسکو غونډه هم نږدې ده او له جوړېدو وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شوي او خپل نظام ته یې د اسلامي امارت نوم ورکړی، لا معلومه نه ده چې د دې غونډې محتوا پر کوم موضوعات وڅرخي او ترخوا به یې هم ګډون کوونکي پکې ګډون وکړي او که نه.
دا مواردل چې ازبکستان ته د طالبانو تللی پلاوی پر روغتیایي مسایلو، ښوونه او روزنه، سوداګرۍ، برېښنا او پر ځینو نورو سرحدي مسایلو باندې خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې تمکیږي. د افغانستان روبات جوړونکو انجونو په خپل رسمي پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د انجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دوی ویلي چې ځوان نسل له زده کړو سره ډېر لیوړتیا لري او دا اساسي حق باید ورنه وانخیستل شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
امیدواریم که دیگه ایراد اتفاقات دلخراش به افغانستان رخ نده چون همگی فعلا داغ دارن. خب من تسلیت
دا هغه ویدیو ده چې افغان رو با جوړون کنجونو تو خوانزه یو دبیر تخلاصون ده غختن ایل پار اخبره کرده. دا ویدیو چې د جمعه پا مقام ده افغان رو با جوړون کنجونو پر رسمی فیسبوک وار نخبره سوی پا کل طالبانو غختل سوی چه نجونو زدکون کو پر مختی ده خوانزه یو دروازی بیر تپرانیزی. د غونجونو چې د خپل روباتونو لشمیره درې د فرست ګلوبل سیالیو لپاره نوماند کړی دي، ویلي چې که د انجونو د پرمختګ لپاره زمینه برابر سي د افغانستان نوم به د نړۍ په کچه وځلوي او یاړونه به ورته راوړي. د غونجونو له ډلې الهام ویلي چې په قطر کې خپل درسونه په انلاین ډول مخته وړي خو د نورو ټولګیوالو یې په افغانستان کې برخلیک ناڅرګند دی. دا د انجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتونکې ده.
دا شان چې موږ ټول دلته خوشحاله یو او بیا ښوونځي ته ځو، دا شان مو نورې ملګرې او ټولګیوالې هم هیله لري چې څه وخت به یې بیرته ښوونځي پرانیستل کیږي او ټولګیو ته به لاړ شي. د افغانستان نوی نسل یو متفاوت او د لوړو هیلو لرونکی نسل دی او زه هیله لرم چې افغان ځوانان یوه ورځ نړۍ بدله کړي.
شبنم نورزی د غټیم یو بل غړی ده. دا وایي د نننی نسل نجونې درس او تعلیم او پرمختګ سره ډیره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید ترې وانخیستل سي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي هغه څه دي چې اوسنی نسل ډېر علاقه لري چې ژر تر ژره خپل زده کړې ژر پیل کړي او تعلیم ته دوام ورکړي. دا نه یوازې زما بلکې د ټولو غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې له اووم تر دولسمه ټولګي زده کوونکی د هلکانو په شان ښوونځي ته ولاړ شي.
سره له دې چې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه تازه جزئیات رانه کړل، خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې له اوومه تر دولسمه ټولګیو نجونو زده کوونکو درسونه به زر بیرته پیل سي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مرستیال عمر عبدی د ملګرو ملتونو د دفتر په انګړ کې خبریالانو ته ویلي چې د نجونو لیسې په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اروزګان ولایتونو کې لمخ کې خلاصي شوي دي. ښاغلی عبدی چې تیرونی له کابله کتنه کړې زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې طالب مشرانو له اووم تر دولسم ټولګیو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پیل لپاره پر یوه تګلاره کار پیل کړی چې د یوې یا دوې میاشتو په ترڅ کې به ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د طالبانو په واکمنېدو سره میلیونونه ښځینه زده کوونکي له تیرو 20 ورځو را په دې خوا له زده کړو بې برخې پاتې دي. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو نه غوښتي و چې انجونې دې له زده کړو نه محروموي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې د تیرې ورځې د خونړۍ حمله د وڅلويخت وژل شوی کسانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. دغه بریچ تیرې ورځ د کندهار ښار په امام بارګایا د شیعهګانو په لوی جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو. وڅلويخت کسان پکې ووژل شو او شاوخوا نوي نور ټپیان شول. په عین وخت کې د کندهار امنیه قومندان دغه حمله د داعش ډلې پورې مربوط بولي. په دې اړه دغه راپور ته پام وکړي.
د وجل سو کسانو د جنازې د لمانځه مراسم د کندهار ښار په امام بارګا یا د شیګانو پلی جماعت کې د وجل سو وڅلويش کسانو جنازې دلته د کندهار ښار په اته موزه کې په ډلې زتوګه خاورو ته سپارل کیږي. د اجالی په نوم د جنازې یو ګرنوال وایي پرونی پیشي خلک غمجن کړي او ټول د ویر پر ټغر ناس دي.
د دې هدف دغه دی چې اسلام متلاشي کې اسلام د بین یوسي چې په نامه مسلمانی دې ته پارک نه کوي. اما دا کارونه شروع کړي چې موږ په مسجدو کې دا کار اوسي. اهل سنت موږ وغندو چې مثال اهل سنت دا کار کوي. د اهل سنت په مسجدو کې دا کار کوي چې اهل تشیع داسې وکړي. اما نه، دینه خبره دی چې قران عظیم شان وايي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخويكم. تاسې مؤمنان ورونه یاست. د الله جل جلاله تناو ته منګولي واچوي ان شاء الله متفرق کیږي نه.
د عبدالرزاق په نوم د جنازې یو بل ګډونکوونکی ازادي راډیو ته وویل چې دوی نه پوهیږي چې برید بچا کړی وي، خو دا د چارواکو مسولیت دی چې د دغه پی شاملین پیدا او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي.
دا خو موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې امنیت ونیسي. د امنیت په باره کې دا کار سوی دی. دا خو چې امنیت موږ امنیت ونیسي نه یوازې د امام ماری دا ټول افغانستان د ټول منطقې د هر ولایت چې د دوجش ولایتو څخه اوس حکومت هغه دی موږ ته اطمینان راکړي. دغه حکومت موږ ته اطمینان دغه سره کړی دی چې تاسو موږ څخه صلاح واخلئ. زه خپل د مسجد یو مشر یم، د پنځه لسمې د بیروخوې د مسجد مشر یم. موږ څخه حتی صلاح را څخه واخلئ چې موږ ټول اور فورم فورمج نو زکه چې پرتاش دی نو بیا تاسو امنیت ونیسي. دا شی یو سنی نه غواړي. موږ الحمدلله مسلمانان یو، مسلمانان وو ام یو. موږ دا شی نهسته چې خدای نه خواسته شی نو کافر دی. هغه سړی کافر دی چې پر شی باندې د کافر حکم کوي. موږ الحمدلله شی سنی افغانان ټول سره ورونه یو. خو زبا کتا چې خاص وکړي موږ ورونه یو. افغانان ورونه دي، ورونه وي.
په اینی وخت کې د کندهار امنیه کمانډان مولوی عبدالغفار محمدی دغه حمله د داعش اسلامي دولت کار بولی او وایي چې د عاملینو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي.
دغه شی عملی عموما ټول وخت داعش وسلوال کی چې هغه عام مسلمانانو یا په مساجدو کې یا په نورو داسې ځایو کې دوی د عام مسلمانانو وژنه کوي. کاملا دا پیښه و دوی ته راجې ده او دوی به کېدلی چې پر غاړه اخیستي. نو موږ انشاءالله کوشش روان دي چې دغه خلک ژر تر ژره ونیسو او د محکمې ته یې وسپارو، د شریعت مومنګلو ته یې وسپارو.
د کندهار ښار په امام بارګاه یا د شهګانو په لوی جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په ځان وژونکو حملو کې چې وڅلوېش کسان ووژل سوا او شاوخوا نوي ټپیان سپل، مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې یا اسلامي دولت منلی. دغه ډلې پر ټولنیزو رسنیو په خپاره کړي پیغام کې ویلي چې دغه برید د نسل خراساني او ابو علي البلوچي په نوم د دوی دوو کسانو کړي.
په کندهار کې مو د شیګانو پر جمعات د جمعې ورځې د انتحاري حمله په اړه راپور واوریده. د ازادي راډیو د تاسو د راپورونو لړۍ ته غوښیاست. ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر و بجو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام صفه 0.15 باندې اوریدلای شي. د په افغانستان کې د شیګانو پر جمعتونو پر اندېښنو تم پاتې کیږو. د شیګانو په جمعتونو کې پر عبادت کوونکو د داعش ډلې وروستیو حملو افغان شیعیان اندېښمن کړي دي. په دې اړه دغه راپور ته غوښ شئ.
په کندز او کندهار ولایتونو کې د شیعهګانو په جامع جمعتونو کې له وروستیو خونړیو حملو وروسته یو شمېر افغان شیعه وګړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د بامیانو ولایت اوسیدونکي امین شریفي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل وروستیو حملو د شیعه وګړو ترمنځ ویره او وحشت راپارولی دی.
په دوو جمعو کې دوه خونړۍ حملې ترسره شوې چې درنه مرګ ژوبله یې درلوده. خلک ورختا دي، ویریږي، وحشت هم د خلکو ترمنځ په جدي توګه خپور شوی. له دې امله خلک نسي کولای خپلو دیني او مذهبي مراسمو ته ګډون وکړي او عبادت ترسره کړي.
هیواد د کندوز ولایت یو بل شیعه اوسیدونکی دی. دی هم ورته اندېښنه لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د داشن حملو مخه ونیسي.
زه غواړم چې نور د وژنې وینې تویدنې ختم شي. تیره اونۍ په کندوز کې زیات خلک ووژل شول. له طالبان غواړم چې د خلکو امنیت خوندي کړي ترڅو آرامي رامنځته شي.
دوی وایي د طالبانو واکمنېدو ته هیله مند و چې نور به د حملو هدف نه ګرځول کیږي او امنیت به یې خوندي سي. خو په خبره یې برعکس دغو حملو دوام وموند. له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې دا شان حملې به بیا تکرار نه سي. دغه وزارت ویان سید خوستی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داخله وزارت خو الحمدلله په هیواد کې امنیتي تدابیر نیولې دي او امید مدا ده چې په راتلونکي کې داسې پیښو سره مخامخ نشو. او په ځانګړي ډول د اهل تشیع هیوادوالو د عبادت ځایونو دپاره ځانګړي ترتیبات نیول شوي دي. دوی ته موږ اطمینان او ډاډ ورکوو چې په راتلونکي کې به انشاءالله د داسې پیښو شاهدان نه وو.
ښاغلی خوستی زیاتوي دوی خپلو ټولو ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د اهل تشیع مسلمانانو امنیت ته جدي پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تعلیم میاشتې په درویشتمه نیټه د جمعې په ورځ په کندهار ولایت کې د شیعهګانو په جامع جومات کې دوه خونړۍ حملې وسوې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست چارواکو ویلي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان شوي دي. په کندهار ولایت کې د جمعې د ورځې د دغې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې ده. دغې ډلې ادعا کړې چې په دې حمله کې دوه انتحاري حمله کوونکو په ځان تړلي چاودیدونکي ټوکي په یو جمعرت کې چاودلې دي. داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په هغه خبر پاڼه کې چې د ټلګرام چینل له لارې خبره کړې ویلي دي چې لومړی حمله کوونکي د جامع جومات په یوه دروازه او بل حمله کوونکي د جومات دننه په ځان پورې تړلي چاودیدونکي ټوکي وچول. له دې وړاندې هم تیره جمعه په کندوز ولایت کې هم ورته حمله د شیعه وګړو په یو جامع جومات کې د جمعې د ورځې د لمانځه پر مهال وسوه چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وړوله او د دې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. د طالب چارواکو مشرانو د معلوماتو لمخې په دواړو حملو کې نږدې 100 کسان وزل سوي او له 200 زیات ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو لدې مخ کې ویلي و چې داعش وسله والا ډله به له منځه یوسي او د دغې ډلې د ځینو غړو د نیولو خبره یې هم کړې وه، خو لا مشخصه نه ده چې دا ډله به په راتلونکي کې د داعش ډلې د حملو د مخنیوي توان ولري او که نه.
پخوانی سناتور فریده کوچی وایي طالبان یې په دې نوم ګواښي چې ولې یو مهال د دوی په ضد جګړه کوله. هغې په یوه خپره کړې ویډیو کې ادعا کړې چې طالبانو یې شخصي موټر ځینې وړی دی او داسې مهال چې ان یو ټوپک نه لري له دې د ډېرو وسلو د تسلیمېدو غوښتنه کوي. دا چې طالبانو په دې اړه څه ویلي په دې اړه راپور ته وکشي.
د مشرانو جرګې پخوانی غړي فریده کوچۍ ده وایي طالبان په دوی نوم ګواښي چې یو مهال د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق سره یو ځای د دوی ضد جګړه کې برخه اخیستي. میرمن کوچۍ وایي دې هغه مهال د پنجاب ضد ټوپک پورته کړی و ځکه پاکستاني ملیشو غوښتل پر ډیورنډ کرښه افغان تار وغځوي. د پخوانی سناتور یوه خبره کړې ویډیو کې ادا کړې چې طالبانو شخصي موټر ځنې وړی او داسې مهال چې آن یو ټوپک نه لري له دې د ډېرو وسلو د تسلیمېدو غوښتنه کوي. فریده کوچۍ له طالبانو غواړي چې د خلکو د زورولو پر ځای هغو کارونو ته لومړیتوب ورکړي چې د ټولنې د روان بد وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کوي. هخوا د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم د میرمن کوچۍ سره د شوي چلند په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې یو شمېر کسان د اسلامي عمارت له نوم ناوړه ګټه اخیستې او خلک یې زورولي دي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل له دې کسانو ډېر یې پېژندل شوي او قضیه یې تر پلټنې لاندې دي.
شل کاله د نظام تیر شوی و خو بیا هم خوشبختانه موږ ډېر کم موارد لرو د هېواد په سر ته باندې د هېواد په کچه باندې چې ډېر لږ موارد پېښېږي چې هغهلته ځینې قضایې رامنځته کېږي چې دا د فیصدي په لحاظ باندې ډېر کمه فیصدي ده.
طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل سره سم یو فرمان خپور کړ چې پر بنسټ یې د مخکینی نظام د چارواکو په ګډون ټولو وګړو ته د دوی په اصطلاح عمومي بخښنه شوې او وعادي ژوند ته یې رابلل دي. په فرمان کې ټولو افغانانو ته د هر ډول خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی و، خو له یادې نیټې بیا تر ننه ډېر کله داسې پېښې رسنیزې کېږي چې د دې فرمان د محتوا سره په ټکر کې وي. دغه شان د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم یو فرمان ورکړی چې پکې راغلي هیڅوک د چاکور یا شرکت ته د نقلي وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه نشي ننوتلی. طالبانو تل ویلي دا کارونه د دوی کسان نه کوي او په دې اړه قضیې څېړي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت په وروستیو کې د یادې ستونزې د بشپړ پای ته رسېدو په موخه په خپلو لیکو کې د سمون بهیر پیل او د تصفیه کمیسیون هم جوړ کړ. دا کمیسیون دنده لري څو هغه کسان چې د نورو په زورونې، فساد، غصب، باج اخیستنې، شخصي تربګنۍ او نورو تورنوي د طالبانو له لیکو وباسي.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د هغو کسانو خپلوانو ته غرامت ورکړي چې د اګست په 9 یې د هوایي برید پر مهال په کابل کې سهوا وژلي وو. په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ادعا کړې وه چې د داعش غړي یې په نښه کړي دي، خو وروسته معلومه شوه چې ملکي کسان یې وژلي وو. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا دفاع وزارت ژمنه وکړه چې د هغو افغانانو خپلوانو ته به تاوان ورکړي چې د اګست په میاشت کې په کابل کې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. د کابل هوایي ډګر ته نږدې د هوایي برید د اګست په 9 هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو هڅې روانې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن څه باندې 2 اونۍ تر دې پیښې وروسته ویلي وو چې له څېړنو معلومه شوې ده چې په دې برید کې سهمن ملکیان وژل شوي دي، هغه وخت د امریکا د مرکزی قمندانی قمندان جنرال کینت مکنزی وویل چې د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره پر مرستو غور کوو.
موږ د خونبها یا د خلکو د ایستلو په اړه فکر کوو او دا مسله بیا هم له سیاسي چلند سره تړل کیږي. نو د بهرنیو چارو له وزارت سره سلا مشوره کوو چې څرنګه دا ممکنه ده. لکه تاسو چې پوهیږئ دا ډیره ګرانه ده چې په افغانستان کې دننه له خلکو سره څوک په ارتباط کې شي، خو موږ دې ته ډیر لیواله یو چې دا کار وکړو.
امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي چې دا برید د استخباراتي غلط راپور په اساس درې ورځې وروسته تر دې وشو چې داعش د کابل هوایي ډګر له ورځ سره ځان وژونکی برید وکړ چې پکې په لسګونو افغانان او دیارلس امریکایي عسکر ووژل شول. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وی دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو د کورنۍ پاتې غړي امریکا ته واستوي. جان کربی داونه ویل چې د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړیو ته به څومره پیسې ورکوي او کله به د دې کسانو د کورنۍ غړي امریکا ته لیږي، خو څرګنده یې کړه چې وژل شوي کسان بې